خکې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اجمل اند کتنه کوي.
ډیرو هندي ورسپانو دې هیواد ته د یو شمېر افغان سکانو او هندوانو پر کډه کېدو لیکنې کړې. ټایمز آف انډیا لیکلي چې د افغان سکانو او هندوانو یولس تنه د یک شنبې په ورځ نوې ډیلی ته ورسېدل. په لیکنه کې ویل شوی په دوی کې یو تن شپېته کلن ندان سنگ دی چې په پکتیا کې تختول شوی وو او بیا خوش شو. ورسپانه وړاندې وایي چې د یوې کورنۍ نهو غړو هم نوی ژوند پیل کړ. لیکوال وایي د دې افغان سکانو څخه ځینو یې په کابل کې د سکانو پر یو عبادت ځای برید کې د کورنیو غړي له لاسه ورکړي. په هغه برید کې چې پړه یې داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې وه لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي وو. مخکې تر دې رپورټ ورکړل شوی و چې د امریکا د متحده ایالاتو 40 سناتورانو د امریکا له حکومت غوښتي چې افغان سکانو او هندوانو ته د امریکا کې پناه ورکړي. هندوستان ټایمز هم ورته مسله څېړلې او په یوه لیکنه کې ویلي چې په کابل کې د هند سفارت دې کسانو ته لنډمهاله ویزې ورکړي. لیکنه وړاندې وایي چې شاوخوا 200 افغان سکان او هندوان هندوستان ته د کډه کېدو غوښتونکي دي. تیره میاشت په افغانستان کې د دې مذهبي اقلیت ځینو غړو ازادي راډیو ته ویلي وو د امنیتي ګواښونو له کبله غواړي له افغانستان نه ووسي. میل آنلاین بیا په برتانیه کې د یو شمیر افغان ترجمانانو لپاره د پناه ورکولو په هڅو لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي برتانوي وزیران په روانه اونۍ کې لسګونه افغان ترجمانانو ته د پناه ورکولو په طرحو بحث کوي. لیکنه وړاندې وایي برتانوي چارواکي تورن دي چې په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. ورسپانه زیاتوي مخکې د برتانیا د دفاع وزیر ژمنه کړې وه چې 50 افغان ترجمانانو ته به د هغوی له کورنیو سره برتانیا کې پناه ورکړي، خو له هغې وعدې 2 کاله وتلي او یوازې 2 افغان ترجمانان برتانیا ته رسېدلي. یو شمیر افغان ترجمانانو چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی ویلي چې ژوند یې په خطر کې دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونې په کمپاین غږیږو.
اغه کتابتون خپل درسلور منوال سندري به کتابونه چې هدي اقل د ماده بیسکل کتابتون څلور 1500 کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې له لیکوال څېړونکو او کرکتون کې ډاکټر محب وزیر سره دغه په کارونو خبرې کوو.
او یو خو بجره ساده بجرګه کې د ریاستي مو د قیصر پر دیو د روحاني سبزي غونډه شاعران موجود ول. نو ما داس احساس
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندې شوم، هیڅ پتنګ مونډلې نه ده لڅراغ ژوندون حسي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځند کتابتون جوړ کړي. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. سبا شوي چې غواړي لدی لاري د افغانستان ګوډ ګوډ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننې برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه سیاوش صاحب شي خپل قیمتي وخت مو مخترک او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلې او د لرو پروتو کلو ته لاړ شي.
او سه سلامونه تا ته د ازادي ری ټولو د نو اوریدونکو ته. فکر خو له ماشومتوبه ما ته پیدا شوی. هغه وخت چې زه لا ماشوم وم، تقریبا 2 کلو ماشوم، پلار می یار وخه د سات ننګیال زما مشهور رور ارش ننګیال ته په د کلیزی په مبارکی کی کتابتون ډالې کاغه وخت مات یو فکر پیدا سو له هغه وروسته خپل نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول هغه کسانو ته چې ما ته ګران دی ولما سره مینه کوي بیا می هڅه وکوله چې لرو پرتی سیمو ته لاړ سمل ته محرومو ماشومانو ته کتابونه ویشم کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالۍ احساس مې کوو یو عجیبه توغیان او کیف دغه څه چې ما کول خوند ډیر زیات راکو او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه نوی نسل بل کتابو سره ډیره زیات مینه او لیوالتیا ښیي او غواړي نو بیا ما اقدام وکړو اوس نو په ټول افغانستان ګرځم په ټولو ولایتو باندې افغان ماشومانو ته کتابونه کتابچې او قلمونه ویشم
دا ډیر سخت کار دی او ډیر زیات دروند کار هم دی لیوی خوا نامنی لبل خوا بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول بیا لورو لورو سیمو ته تګ دا نه یوازې دا چې ډېر زیات وخت اړتیا لري بلکې ډېر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړ
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې بیا هغه کتابتون خپل درې څلور منوسن لري بیا کتابونه هم چې هدیه اقل د ما د بایسکل کتابتون څلور پنځه سوه کتابونو صرفیت لري نو ټول تقریبا لس منه وسن برابرېږي سړکونه کلو بانډو ته تګ او راتګ هلته په بایسکل باندې خورا ډېر سخت کار ده خو هغه انسان چې له خپل هیواد سره او خپل خلکو سره وغه د لار چې ما ټاکلی ډیر سیاست مینه ولې ز فکر کوم چې بیا سرچپه کیږي او زه د ټول سختي او سرګردانۍ نه ډیر سیاست خوند اخلم نو سخته ده خو دغه سختي نه زه خوند اخلم مګر انرژي ور نه اخلم هر ماشوم ته هر سوان سره چې زه خبرې کوم کتابونه ورته ویشم نو زور نه ډیر سیاست خوند اخلم زه فکر کوم چې سخت دی خو زه هڅه کوم چې ځان ته راحت کړم
یو مسله دا چې کله تا دا کار شروع کړ دا یو لوی خدمت دی لکه می سیمې دې شروع کړ اول ته چې ته لومړی لاړې د څه ډول برخورد سره مخ شوې
استاد زه فکر کوم چې یو کار یو هڅه او برنامه یو خبرونه له صفر نه شروع کول به صفر نقطې نه پیل شي ما شروع لغمان څخه وکوله یو هغه انګیزه خدا و چې زه په لغمان کې پیدا شوم لغمان کې را لوی شوم خوانځي مې په لغمان کې لوسته هغه کتابو او تعلیم او کتابچی او قلم سره زه په لغمان کې آشنا شوم نو هڅه مې وکوله چې هغه کمی ستکړې ما په لغمان کې کړی هغه کوم خوونکو چې ما سره خوري کړی په خوانځي کې هغه د خپل خوونکو د خپل سیمې هغه زحمتونه او کمی هڅې چې ما سره کړې وي هغه جبران کوم نو په لحاظه ما وغوښتل چې شروع له لغمان څخه وکړم هلته مې سرګونو ماشومانو سره خبرې وکړې کتابونه مې وویشل کتابچې او قلمونه
استاد کار دغه طرز څنګه دی کومې سیمې ته جزئي هلته خلک څنګه خبرې چې کلال ته ځي کتابونه وړي بیا خلک څنګه راځي څه کوي تاسو
مخکې دې چې زه لاړ سم یو ولایت ته لوړاندې پلان باندې کار کوم چې زه وایم څنګه او چیرته لومړی لاړ سم او کوم ځای نه شروع وکړم له هغه وړاندې څه د رادیو له لارې د رسنیو له لارې د ټولنیزو رسنیو له لارې زه خلک خبرو او بیا ما سره خپل ټیم هلته یي چې نور چاریاغوی تنظیم کی لحقی وروستا بیا نو دیتلات فرهنگ ریاست دولایت مقام د سیمی یا دولایت فکری سوانان اگوی طول لوران دی منگ خبرو نو کلچ منگل تزو اگوی لوران دی خبری اگر تکلی سیت اگوی رسی چې کله بیا مونږ ویني نو مونږ لغوی څخه یو پښتنه کوو، ځکه د کتابونو غوښتونکي ډیر زیات او کتابونه له بده وخته چې مونږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره د هرې سیمې لپاره مونږ هماغونه کتابونه چاپ کړو بیا ټولو خلکو ته مونږ کتابونه ورسولی شو. نو بیا مونږ ورته حداقل یو پښتنه ورنه کوو، کله چې زمونږ پښتنه ته ثواب راکړه نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب او یو قلم او یو کتاب چا ورکاو.
دغه مالی امکانات لکومه کوي، کتابونه لکومه کوي، کتاب چی لکومه کوي؟
اکثرا ډیری مصارف هغه زه خپلې بوتي چې نه کوم، هغه پیسې چې ما راټولې کړي یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې خپل ملګرو سره مصرفي، هغه پیسې ما راټولې کړي په هغه باندې زه کتاب چی قلمونه او کتابونه اخلم. تر څنګ د هیواد ځوان نسل فکری او فرهنګي خلک، شاعران، لیکوالان چې زور سره پیژنم، خپل راته څنګ وهي، ورته زه څنګ هم تماس کیږو، لغوی نه دغوی چاپ شوي کتابونه یا د نورو ملګرو کتابونه چې دوی سره سته هغه ما ته راسپاري، زه بیا هغه کتابونه کتابچی یا هم دغه سیملي تجاران ځینې خدایي خدمتګاران سته چې په دغه برخه کې ځان مسؤل احساسوي، هغوی نسي کولی چې محروم سیمو ته کتابونه ورسوي. خو زه یو پول په حیث یو اړی کې په وسیله باندې کتابونه ما ته رسوي، زه هغه کتابونه کتابچی او قلمونه بیا په خپل سنگړي بایسکل باندې تر محروم سیمو او محروم خلکو ماشومانو رسوي.
په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکر کې چې پیسې څنګه وګټم، هر ځوان په دې فکر کې چې څنګه ښه وظیفه ترلاسه کړم، په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدایي خدمتګاری کې او دغه چاته کتاب ورسوي چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسینه لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي، څه فکر کوي دغه ستاسو دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسو موخه ترې څه ده؟
زه فکر کوم چې د هر چا مینه لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي، زه فکر کوم چې د انسانانو د ذوقونه او مینه او وختونه هم فرق کوي. زما مینه زما خلق دي، زما وطن ده، او پرته له شکه چې اوس وضعیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثره خلک چې فیصدي ډېره زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډېر زیات لرې پاتې شوي دي. نو زه انسان مسؤول احساسوم هغه څه چې د یو ځوان په توګه باید یو ځوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري، خو دا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې موږ څنګه ځوانان استو باید کار وکړو. نو زه خپل اسلامي ملي واجب کوشش کوم چې ادا کوم او زه د خپل وظیفه او دند حساب وکړم.
هغه سیمه چې نام نه دی او تور تور غلې کومه ستونزې سره خو نه مخ شوه؟
تر دې مرحله نه، بلکې چې هر سیمې ته زه تلم د فکری سوانانو د ولسونو قومي مشرانو او حتی د ماشومان ډېر تود هرکلی سره مخامخ سوایم. یعنی ما چې څومره فکر کوو چې کېدای شي د خلکو غبرګون به صحیح د دغه سې یو حرکت په وړاندې یا د ما په وړاندې، خو دا خلکو ثابته کړه چې دوی د کتاب او قلم غوښتونکي دي او هغه څوک چې په ریښتیني ډول غواړي خپل ولس ته خپلو خلکو ته کار وکړي نو دوی تود هرکلی سره مخامخ کیږي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه له تجارانو، له هغه خلکو چې هغوی وس لري یا هغه کسان چې هغوی کتابونه لري، له هغوی دې غوښتنه څه ده؟ او له هغه کسانو چې ته یې سیمې ته ورځي، له هغوی دې غوښتنه څه ده؟
پرته له شکه چې هیواد خلک کار ته ضرورت لري او دغه سی یو هڅه چې بل چنه ده کړی او تاسو مخکې مو ویل چې بل سوګورته نه حاصل کی، زه اوس دې تماده يم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم، ټول افغان نسلونو ته زه کتابچی قلمونه او کتابونه ورسوم. شروع ما کړی حرکت سپیشلی دی، د ټولو نه غوښتنه کوم چې په دغه حرکت کې په دغه پروسه کې را سره برخه واخلي، هغه خپله ملي او انساني او اسلامي وجیبه ترسره کړي. افغان ځوانان ماشومان په ټوله کې نوی نسل دوی د تعلیم غوښتونکي خو ولې سمینه ورته مساعد نه دم د ټولو افغانانو ملي تجارانو د هر انسان د ټولو افغانانو وجیبه او مسؤلیت دی چې دغه حرکت نه خپل ملاتړ او له موږ سره په دغه بهیر کې مرسته
وکړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د بچه خان پوهنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر لیکوال کرکتون کې او څېړونکې ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیاتي په شوري توګه انتخاب کړي. نوموړی وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګې ورکړي او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کره کتنه بوخت دی. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې څوک رضوان شي نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم میډیکل وکوم یا ببل وکوم چې پیسې وګټي. تا څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه استاد هم چې موږ ته مدام کار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وي چې رضوان شي چې څو نسو په ژوند کې څو داسې کار وکړي کاغذ پیسو گٹلو پمت کی کاغذ ٹولنیز حیثیت پا والے سر کاغذ شیر و ادب پہ میدان کی نو ز فامل طرف نہ شعر و ادب طرف تا توجہ ہوا ہو مجھ سے دا لسم ٹولگی کیوں سو نو پتا کا وقت دا رحمت شاہ سائل سندرے پخپل آواز ریکارڈ بلے او آغا بیا په مارکیټ کې مې خرڅېدل مو ترونه چکو مو هغه هم د سره ذوق لرل نو هغه به راوړل نو د زه دا وایلی شم چې زه کا شعر و ادب تا او بیا په شعر و ادب کې هم د کمپاله دا سوچ او فکر تا کرا ګرځولې دا د رحمت شاه سهیل هغه سندر را ګرځولې چې دوی په خپل آواز کې ریکارډ کولې او موږ به اوریدلې دغه ځینې پښتو ادب ته
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ هغه لاسنیوی دی چا وکړ چا سره روان شو په دې لارې کې څه دی اول ولیکل
داسې ده چې لیکلو طرح ته خو موږ ظاهره خبر ده کلیوالي چې کوم سندرې وي یا غزل پختګیون پکې نوا شعر ردیف قافیه برابر نوا هغه سیزنو مکمل خو زه بیا د کلی نه بیا ډېر په ماشومالي کې په مسافرت کې شوم او د معاش په مسلو کې کراچۍ ته ورسېدم. نو کراچۍ ته چې زه ورسېدم دا د دوه درې نوې خبره ده. نو په هغه ځای کې ماته د جرس ادبي جرګه په نوم یو تنظیم ول طاهر اپریدی په مشري کولا او ریاست تسلیم قیصر اپریدی روحانی سبزی دا ملګری ورسره نو هغه پلیټ فارم ماته ترلاسه شو. او هغه زه دا وایم چې ما د چا لاس نیوه خو داسې نه ده کړې خو د جرس ادبي جرګې لاس نیوه مې کړې ده او په هغې کې ما بیا خپل فعالیتونه او روداد لیکنې او شعر و ادب داسې ځینه او بیا ورسره د مطالعې د یو ذوق را کې پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم و او هندوستان او پاکستان کې د اردو درمخه هغه مې ډېر زیات ولوستل نو هغه د دې ملګرو د جرس ادبي جرګې د لسنی ویل لپاره.
ډاکټر صاحب تعلیم په برخه کې راته وایي په کومې کومې برخه کې مزه کړې وکړي؟
زده کړې خو ما ته دولسم پورې په خپل کلی کې کړې دي چې موږ بنیادي تور بنو سره ته اړوند یو او بیا ما څوارلسم جمعه د کراچۍ پوهنتون نه وکړه او ماسٹری موږ ورته وایو شپاړسم دا مې د ګمل پوهنتون نه وکړه په پښتو ادبیاتو او ایم فل مې د علامه اقبال پوهنتون نه وکړه پښتو ادبیاتو کې او ډاکټرا یا ډاکټر پی ایچ ڈی د پېښور پوهنتون نه مې په ادبیاتو کې.
پرته له دې چې شعر او شاعري کوي شعر لیکي په نثر کې کار کوي او څنګه
دا څه وشو چې زه چې جرس ادبي جرګې تکل ولاړم نو په شروع کې هم شعر لیکم یو خو بجرا ساده بجرگا کې ریاستی مو د قیصر افریدی او د روحانی سبزی غوند شاعران موجود ول، نو ما داس احساس کړ چې ګنځ په شعر کې داسې خاص یو نویلاره نشم پیدا کولای، نو د هغه ځای نه ما بیا د نثر لیکنې ته دوام ورکړ. او اول اول ما بیا تنقیدی لیکنې ډېرې کولې، او ورسره مې نور داسې تخلیقي صنفونه لکه مثلا خاکا لیکل یا لنډ یود و لنډې کیسې لیکل، او بیا مې پکې ناول لیکل ہوتا تو متوجہ شوم یو مې ناول ولیکو. او هغه د پاسا بیا چې زه ماستر انفیل ته مې داخله واخیسته، او هغه ځینې به زما د تحقیق طرف ته درمه شوم چې نن زدا سه ګڼم چې کزه تنقید هم لیکم او د تحقیق تر اثر لاندې لیکم، نو زه اوس لکه د تحقیق د یو ماده راکې ډیر زیات.
ڈاکٹر صاحب، تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي او څومره نه چاپ پاتې؟
چاپ شوي کتابونه خو زما د داسې اصول رعایت نه شي، خو ما په خیال شپږ اووه کتابونه به مې خپل چاپ شوي وي، او تالیفات مې بیا دا دي چې خو ما به جرس مجله چې کومه وه هغې د مدیر په حیث هغه ما ډېره تالیف کړې ده، او ورسره یوه بله د کلي په سطح مې یوه وړوکې مجله چلولی خیشور په نامه چې هغې ډېرې زیاتې ګڼې شایع شوي دي، خو خپل تخلیقه چې کوم زما کتابونه دي زه چې هغه به داسې شپږو پورې
ټول تحقیقات دي. که تخلیقات هم شته،
یو ناول پکې تخلیقي ده او زیاتره پکې داسې تحقیقي بڼه.
نو کله چې تاسو ویلې چې زه کراچۍ ته لاړم، اولته د هغه ځای د شاعرانو سره مخ شوې، د هغوی د دغه ډلې سره یو ځای شوې، بیا ویل چې شعر و شاعري نه کوم، له هغه وروسته بیا شعر و شاعري وکړه؟
هغې د پسه بیا
ڈاکٹر صاحب راجو دے تچے د تحقیق مسئلہ دا، پ تحقیقی برخہ کی دی پ کم کم برخو کے کارو کا
تحقیقی برخہ کے یو ما دے ایم فل چکما تھیسس دی اغا می دے پختو کلاسیکی شاعری کے انسان دوستی پ موضوع کار وک، پی ایچ ڈی کے می بیا دے پختو پ نو شاعری کے سیاسی شعور پ موضوع باندې کار وک، اغینا پرتا ما یو کتاب بل پروجیکٹ د بچا خان په همتون را کړای وو په پښتو ناول او افسانه د یو لسم ستمبر اثرات، او بل مې یو دغه وکو د پښتو پښتونستان تحریک او پښتو شاعری، او یو مې بل کتاب د زمونږ د سیمې ډېر لوی شاعر دی عبدالرحیم مجذوب، د هغه په اړه یو کتاب دی چې د مجذوب د شاعرۍ تنقیدی مطالعه.
دا ټول چاپ شوی؟
دا ټول چاپ
شوی. هغه څه اوس نه دي چاپ شوی، څه څه دي د لاس؟
یو ما یو کې دغه کړی دی چې مترقی فکر چاغې ته مې نوم هم نه دی ورکړی، خو یو شاعر سره تیار دی چې مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه مې راغلی، په دې اړه باندې ما سره څه مواد دي چې هغه نه دي چاپ. او دویم شاید چې د نړیوالو ادبی نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوه داس دي چې هغه نه چاپ پرته.
تاسی ل آزادی رادیو نه رادیو مجله اوري. هنر د تاثیر زیږنده ده، ښایي دا تاثیر بیلا بیلې بڼې ولري، خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر ترې زیږي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل مات شوی قسم کې سره اوروي.
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوب وو، او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې وه. په وړه ښیښه یي پیاله کې یې د چایو ډکې تاوېدل، د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو، لکه د لالهان د طبیعت پیښې چې کوي. پیاله یې اوچته کړه، یو غړپ یې ترې وکړ، او بیا یې په غولي کې کېښوده. د پخوا غوندې پریشانه وو، پښې یې وغځولې، غوښتل یې خپل ملګري ته څه ووایي، خو هغه وار پرې مخکې کړ. شیرو، زه خو وایم له خپل ضد نه تېر شه، زه په خیر همدانن روان شه، او خدای به خیر پیښ کړي، دا کارونه یوازې پز دکړنه په بخت او تندې پوری هم اړه لري. زما ومنه. خو شیر محمد قصه شو، نه نه شهبازا، دا خبرې مرا تکړه، ما اوس قصد کړی خپل تندې به مات کړم، خو قسم نه ماتوم. ولې می شرموي؟ نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري. د پلار ټوله هستی او نیستی مې برباده کړې وروره. شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ، چای جوشه یې د ګاز له پاسه کېښوده او بیا د هغه څنګ ته راغی، په اوږه یې لاس ور کېښود. شیر محمده، یوه میاشت او 15 ورځې دې کېږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي. مشران وایي چې روزي په ټنډه ده نه په منډه. خیر دی، دا هر څه به ښه شي. آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي، خپل کور ته لاړ شه، مور او پلار به دې انتظار وي. خدای به حمل ته کندهار کې یوه مناسبه دنده درته پیدا کړي. آخر دلته کابل کې به دې هم خور او اوخی ته ګڼ سوالونه پیدا وي. شیر محمد یې په خپلو خبرو کې ولوید. نه نه شهبازه، د هغې نه بېغمه یم، رانه کشره ده، پوه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي. شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله، اوږد وغځېد، لاس یې په تندي کېښود. ټنډه یې ګرمه وه. د موټرونو غرهار او شور اورېدل کېده، خو دی په خیالونو کې وړاندې تللی و. پوره 4 کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې. پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا و، خو خونده یې نه وه. د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیاری کورسونه ووایي، خدای پوهېده چې له پلار سره یې پیسې نشته، که نه هیڅکله به یې هم له خپل یوازینۍ سوی نه نوي دریغ کړی. په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کېږي. په منډه لاړ، خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ. 4مه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو. او 2مه اونۍ له 2 نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو. د هند کلکتې په یوه مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې 4 کلنې زده کړې وکړې. له 2 نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی. ملګري یې خپل کورونو ته لاړل. د خپل ملګري شهباز ته تیلفون وکړ. له هغه سره یې د کابل په دهمه زنګ کې په نیولې اتاق کې 2 شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې، کور ته به لاړ نه شي. دریمه ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه و. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست. کومه دفتري شمېره وه. په رنګ یې بدلون راغی او په خوښه یې اوکې کړه. بله. له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی. تاسې شیر محمد اسلمی یاستئ؟ بله صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا 4 شنبې ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ ووهه، د راتلو خبر یې ورکړ. 6مه ورځ یې له شهباز سره مخخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمېره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده. د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویه، را ورسید، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستی. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
زرپانا
صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلانده ستوری دی چې په خپل خوشحال خان د میړانې توره په 1091 کې په یو قصیده کې ستایل ده. دی وایي صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، په دا جنگ یې نیزه سره کړه په حسام. صدر خان د اشعارو یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوس په کلی دی افغاني کې خوخونی ورزنه وکړي. هیوس په دې خیال دی وایي چې د خوشحال خان په ادبي مکتب کې له هجری او عبدالقادر نورسته محترم مقام لري. صدر خان په 1011 هجری کې په اکوړه کې زیږیدلی دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې خوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خواږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مضامین لري په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډېره علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر ساده والی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ یې خوشحال خان خټک کې خیوو له عبدالقادر خان نه که غښتلی نه وي نو کمزوری هم نه دی. خو اوریدونکو، دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او ځواب کې یې ویلی دی. لکه زړه چې زما اوسو ستا په غم کې بیلتون هسې، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، مشورت د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسې. خط په مخ ته خایسته و د قضا نخې همداسې، خط په مخ ته خایسته و د قضا نخې همداسې، هر کمال زوال پذیر دی د دې خط ته مضمون هسې. لکه زده دی ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره، لکه زده د استاد سترګو د جهان په مخ دلبره، نه دی هسې چالی دلی چنون هسې افسون هسې. لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، هیڅ پتنګ موندلی نه دی له څراغه ژوندون هسې. پرون سور په امبالی تنن په کټ ته جنازې زی، پرون سور په امبالی تنن په کټ ته جنازې زی، دا دنیا د دا یدو ته چنن هسی پرون هسی. لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهی لسترګو، لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهی لسترګو، په دا موج کله بهی کی جیهون هسی سیحون هسی. ستا زواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ، ستا زواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ، څو بی خان ز ویل کړم بل بنکه پختون هسی، مشورت د جدایی پور کې بل یو لړمون هسی. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسی.
خاموشی راخور شوی تنهایی د زور خسته، څو ورقی خوری شوی د چان نخ ور نورکا. خاموشی راخور شوی تنهایی د زور خسته، څو ورقی خوری شوی د چان نخ ور نورکا. د شنو چایو پیاله یخو په ګوډه مچان ناستی، یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چیچی. یو شاعر کوټه کې ناست او غاخونه سره چیچی زوړ بالښت یې تکیه کړه. له کوټې نه بهر ګوري، هلته یوه ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی. څو کارغانونه کې ناست دي، څو کارغان ونه کې ناست دي چې په ونه حاکمان دي، او یو شین توتی پنجو کې نیولی. شاعر سوړ سویلې وکیښ، کتابچه یې کړه را خلاص او ورقې ترې پرې کړه. بیا یې لاس کې کړله غونجا، بیا یې لاس کې کړله غونجا او کړه لري وزاره. په غونشوي کاغذ لیک دی، اورونه بل دي، اورونه بل دي، اورونه بل دي، اورونه بل دي، جګړه روانه، وینې بهیږي، دا څه قحطی شوه، انسان رکیږي، دا څومره ظلم، حیوان شړیږي، دا څومره شور دی، میندې بوریږي، یو ماشوم مري او بل یتیمیږي. دا مې وطن دی، لمبې ترې خیژي، ویره خوره ده، زړونه درزیږي، د شا لیلا مې سینه غوڅیږي، په چغو ژاړي، ناوې کونډیږي، خاموشي چغې وهی ګونګیږي، خاموشي چغې وهی ګونګیږي، ښارونه چوپ دي او تیاره کیږي. ښه دا څه ژوند شو، ښه دا څه کیږي؟ په دې غونج کاغذ همدا توري لیک شوي او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی. شاعر غلی او حیران دی، درنه ویره پرې خوره ده، تصویرونه ترېنه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي، او په زړه کې داسې وایي: اوف، تیاره شوه، ډېر تنګ یم، عقل وایا، دا زه چا سره په جنګ یم، دا د څه شي علامې دي، دا د چا په وینو رنګ یم، ښه نو ځکه مې ته وژنې، زه دا ستا د جنګ قلنګ یم، لیونتوب ته نږدې شوی، کرارۍ پسې ملنګ یم. اوف، دا څوک دي، دا له چا سره په ننګ یم؟ شاعر چوپ شو غوږ نیولی، شاعر چوپ شو غوږ نیولی، پر ویښتو یې لاس را تیر کړ، دروازې نه شو درز پورته. شاعر زر په ځای را کېناست، کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پورته. خود مرگ د تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل، له ټوپک یې کړو کړس پورته او د مرگ تابیا یې وکړه. شاعر ودرېد، حیران شو، بیا یې غونج کاغذ راواخست، دا وروستي لیکل یې وکړل: اورونه بل دي، اورونه بل دي، اورونه بل دي، اورونه بل دي، شګې بادیږي، رڼا ورکیږي، تیاره خورېږي، دغه محبوب به نن فنا کیږي، د سولې غږو دا به غرقیږي، څه بي وسیده، قلم ماتیږي، هو زه شاعر وم، خوله مې ټپیږي.
مینه تدران ګورم، هر خولی تخکورم، مکه و یریگم، سترگو تا دینا بورم، ساد سترگو سویم، زمچر تا بگورم، خپل پر هر تا بگورم، ستاد حیا سر ګورم، ستاد بڼو بد اخلم، زور بد خپل زړه ګورم، تا او زما خوانی ول، دا څه وینم څه ګورم. زخمونو کی درد کی گی، اوب کی گی، ہر تغریونی ولی دی دے خبر چت کی گی ہر سستا دم خادی سچ کی گی خکی گی اس زما دیش کسی ساسو پکا لکی گی مراز چن راز زمان پلمبو لو بے پلمبو کو عشق پختو کو ہے جوندلی ونو کو گرو یا غم چرت دسکو کو پرچھو ما دی گرو یا غم چرت دسکو کو سوی دخائس کو لوبے پلمبو لوبے پلمبو کو لوبے پلمبو لوبے پلمبو سمندر نکڑی نور دیش مجال سدے سان بتو بکڑم داد پما خیال سدے داد پما خیال سدے ہر چر تیو غم ددی کسو کو مین کر اختیان کڑو سب پزوانو کو اس خوچ ہر چر تیو غم ددی کسو کو سابر خلکیو صبر پوادو کو خلکیو صبر پوادو کو سوی دخائستو لوبے پلمبو کو
لوبه پلمبو لوبه پلمبو کو عشق کو پختو کو ہے ژوند لیوانو کو او عشق کو پختو کو ہے ژوند لیوانو کو سوی د خایس کو لوبه پلمبو پلمبو کو لوبے پلمبو لمبو لوبے پلمبو کو لوبے پلمبو کو عشق پختو کو